دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو د یو ساته خبری خبرونه ته شراغلاس د خبرونه په لومړیو 1.5 دقیقو کې چې خبری مسایلو ته ځنګړې سوی اورید شي. په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. دا هم اوري چې د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. نن دوشنبه ده د وږي اسمبلۍ 3 د اګست میاشتې 24مه. په پیل کې له صفیب الله ستانک ځینې خبرونه اورئ. سلام د خبرونو سره ټکی. د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي شاوخوا 200 وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه کې یو شمیر دولتي ځواکونه محاصره کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی او تمده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالف سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ستیفن بیګون سره په لیتوانیا کې وګورم. بشپړ خبرونه. د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي دي. د پنچیر مرستیال ولی محمد امین صدیقي دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه ویل د پنچیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي. خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکر ایثار کړي دي. صدیقي ویل د عسکرو د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بازارک د سنگانا کلی اوسیدونکو د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په غبرګون راوتلی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د راپورونو په اساس د کرام الدین کریم د نیولو د مخنیوي لپاره ټولو شوي خلکو له افغان ځانګړو ځواکونو سره هم ډزې تبادله کړې، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو خبره نه ده تایید شوې. له دې چې خلکو لار تړلې وه، د ځانګړو ځانګړي پولیس د خواکو تر له لارې د بغلان اندراب ته وتلي دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د ښځینهو د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی. محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړی. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. دا خبره نن د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړه. همت د کابل د پخواني امنیه قمندان امان الله واحدي پر ځای ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی و چې امان الله واحدي په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ د ګټلو د ورځې د راکټونو د لګیدو په خاطر له دندې لرې شوی. پاسوال جمعګل همت داسې وخت د کابل امنیه قمندان ټاکل شوی چې دا تیرونې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د بادغیس د والي په توګه معرفي شوی و. پاسوال همت تر دې مخکې د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان، د کونړ او هلمند امنیه قمندان پاتې شوی دی. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ستیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ایزو حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ د مخه څه باندې 100,000 اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمېنې مینسک لارو کوڅو ته ووتل او د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکو پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکو د اګست 9 انتخاباتو وروسته د 80% رایې په ګټه لو سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دغې ټاکنې په غبرګون وتل. راپورونه وایي په دې مظاهرو کې تر 2000 ډیر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي او زیاتوي چې سلګونه نور د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي د دغه هیواد په نتنز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوې وي. د دغې ادارې ویاند بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دغه هیواد دولتي تلویزیوني چینل العالم ته ویلي امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې چاودنو تر شا د عواملو په اړه جزئیات شریک کړي. د جولای پر 2 نیټې په نتنز اټومي بټۍ کې تر چاودنو وروسته ایران ویلي و چې د دغې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو ډډه کړې وه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وو چې ښایي اسرائیل یا د امریکا متحده ایالات په دغې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو چاودنو تر شا نړیوال که کورني لاسونه شته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاینې یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. وروستی خبر ده چې سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیله باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د همدغې ستونزې په خاطر د سیمې د اوبو ذخیره وچه شوې هم ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومترۍ کې پروت دی تبي او نس ناستی نیولی. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې دي. د راپورونو په اساس په دغو کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات به نتیجې پای ته ورسېدل. په جرمني کې یو میشت افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
د دې د اوریدو د پاره څه نه لري، د لیدو د پاره څه نه لري، او د غاړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
دا هم وری چې د شوزو شبکه وی چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزی حیات کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې ده د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره خبري وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اونۍ بحث 25 دقیقې خبريږي. لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل، راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات به نتیجې پای ته ورسېدل. د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 د کال په نومبر میاشت کې خپور کړ، کرام الدین کریم د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دي. د پنشیر د والی مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې هلته ځایي خلکو د لیژل سویو امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې ده. سرچینو ویلي دي چې لیژل سوي ځواکونو د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته کابل ته په ستنېدو. احمد هنایش له سیمې سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه ویل کېږي چې عملیات ولې بې نتیجې پای ته ورسېدل د ښاغلي کریم د نیولو لپاره؟
د عملیات په دې خاطر د بمباست مخامخ شوی دی، دونباخ سره مخامخ شوی دی چې خلکو په دې اګه تقابل کړی دی. هغوی نه غواړي چې دا عملیات ترسره شي. هغوی د ځواکونو سره، د ایزامي ځواکونو سره چې د کابل نه راغلی وو درګیری کړی مو. خو ویل شوی دی چې ځینې کسان زخمیان شوي دی، که امنیتي ځواکونو ده یا د هغه خلکو چې مسله دي هغوی. لیکن سرچینه وایي تر اوسه مشخصه معلومه نه ده. په دې خاطر دا عملیات ناکامه شوه او هغه ځواکونه چې کابل نه راغلي وو هغوی.
بله، دغه خلک څوک دي چې تاسو لوستلې لري؟ دوی څوک دي او څه غواړي؟
هغه کسان ټولو د سیمه ییز خلکو محلي اوسیدونکي دی. هغوی مصالح دی، ځکه چې په دې خاطر د شمالي ولایاتو د پروان کاپیسا او پنجشیر کو د خلکو سره ډیر سلا دی. هغوی وایي چې مونږ نه پوهېدو په دې خاطر چې دولت دا عملیات په دې خاطر کوي چې باید عدالت د ټولو سراسري په ټول افغانستان یو به دولتي دستګاه باید دا عدالت تامین شي. ځینې نور کسان دي چې هغوی په فساد اخته دي، خو مګر هغوی ته دولت د حکومت کابل حکومت هغوی سره سم چلند نه کوي، په دې خاطر عدالت تامین کولی نه شي.
بله، انل صاحب، دغه ځواکونه اوس کابل ته تللي دي که عمل ته ایثار دي؟ هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه پرې اړه لیږل سوي وو هغوی کابل ته په لاره دي که عمل ته ایثار پاتې دي؟
بلکل اگر زواکونه د خواک لاره نه پدې خاطر چې د اصلي لاره د لویلارې د پنځه لویلارې باندې شوی د خلکو لخوا پدې خاطر اگر زواکونه د خواک نه یو کوتل دی چې باندې راپ کې اندراب د بغلان یو ولسوالی دی لاره پکېشته او د دې نه لاره نه په کابل نه وزه روان دی
او انرژ صاحب ویل کیږي هغه ځواکونه چې په خپله په پنشیر ولایت کې دی هغوی هم په دې برخه کې مداخله کړې ده او د ځینو کسانو د نیولو اقدام کړې ده. په دې اړه کې یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
دقیقه ده چې تاسو ویل ځینې ځواکونه چې په پنشیر کې مستقر دي د مشترک ځواکونو چې امنیت ملي دي، اردو ملي دي او پولیس ملي دي، هغوی تصمیم درلود چې دا نښته ونه شي د خشونت نه جلوګیری وکړي. په دې خاطر هغو هم د خلکو چې ډېر خشمګین وو هغوی سره درګیر شو، د هغوی ته ترګیر لاندې نیولې ده. اوس ځینې د قومي مشرانو جرګې لري او په دې خاطر چې دا ځواکونه باید د محاصرې لاندې خلاص شي.
ډېره مننه احمد هنایش. ومردل چې په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. ښاغلی کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع شوی، خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګېدلي تورونه رد کړي دي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر را سره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خبرونې تر شر غلاست رنجبر صاحب، ستاسو نظر څه دی چې حکومت ولې نه دي توانېدلی چې له څو میاشتو راهیسې ښاغلي کریم ونیسي؟
ډېره مننه. دا خو لومړنۍ پېښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم هغه گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. اصلا د اساسي قانون د یو سلو سلور دیرشمې مادې پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کشف کړي، مجرم گرفتار کړي او څارنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کړي چې هغه برعت واخلي، کاملا بېګناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي. نو د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي، دغه لار باید دا واټن باید وشي. مګر په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي. او علت یې دا دی، هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزوری دی. دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کړي. فقط په خوارو غریبو هغه
بله رنجبر صاحب، تاسو ویل چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي. په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ توازن یعنی څه؟
نو دا خو احمقانه دلیل دی، دا خو هغه بهانه ده. هیڅوک باید خپل جنایتکار د خپل جنایتکار ننګه ونه کړي. دا دوی ته شرم ده. اصلا دا پیغور ده دوی ته چې یو جنایتکار دوی خپل مرسته نه کوي د خپل پولیس سره، د خپل دولت سره، چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري. دا خو نه کېږي چې د ما جنایتکار تاسې نیسي او یو بل جنایتکار ګرځي. دا خو ډېر دي، دا رقم چې هغوی قانون توقیف نه دي تطبیق شوی. له یو ځایه خو باید شروع شي. لکه د هر څوک ته ووایي چې احمد دې نه ده تطبیق کړی، هغه هم جنایتکار دی، نو زه محمود هم تا ته نه درکوم. ولس ورسره ودرېږي، ولس له مجرم نه حمایه کوي. او هغه یو تاریخي ننګ ده، پیغور ده، دغه دغه ولس دوی په دې خبر نه پوهېږي. دوی باید خپله تصفیه وکړي، خپل کومک وکړي، خپل دولت سره، خپل پولیس سره. هغه څوک چې مجرم دی هغه باید وسپاري دولت ته، چې د خپل دغه ولس هغه پاک او منظم شي او د خدای په مقابل کې او د قانون په مقابل کې هغوی سرلوړي وي.
بله رنجبر صاحب، پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو پخوانی قومندان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی و. په دې اړه هم ځینې عکس العملونه وشول. اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر هڅه عکس العمل شول کیږي. آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دوی په وړاندې اقدام کول دي؟
نو ما وړاندې عرض وکړ چې دا خدای شل کاله دا ستونزه لري دولت، دا خو نه ده. نن خو دا موضوع پر شریکیږي ډیر زیات متامین دي چوکي نتنه آزاد ديږي نتنه قانون پینځه تطبیق شي بلکې قواکي دي چارواکي دي او غیتو سیلری از خپل شاهد دي ما په پینځه سم دورې دي ولسی جرګې کې د متامین او د مجرمینو دوسی راغله هغه لسانوالی نه دا تقاضا وسره چې یو وشتنه یا د وشتنه دقیق مفیات نه دي خو له شلو ډیر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو او ډیر په جدي جرمونو متهم وو په قتل باندې متهم وو په نورو حتی تر اوسه آزاد ګرځي چې اورلک قانون منګولو ته تر اوسه آزاد ګرځي یعنې دا ضعف د دولت دی مرکزي دولت ضعیف دی او کومک ورسره خلک نه کوي لغه خاطر دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه د مخلمه زدي چې واقعا هم دولتي له دولت هم لا تاسو هم ولسمه تاسو کی او هم خپل دولت او شي کولای چې په ټول باندې واقعا هم په ټول باندې قانون تطبیق کی په یو سیده د تطبیقي په بلنه ته چې نو دا ستونزه مو سمې سره
بل ډیر مننه د دیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیه مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې د کرام الدین کریم د نیولو د حادثه په اړه را سره خبرې کولې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلک غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکنی مشر کرام الدین کریم چې د شیزنه فوټبالرانو په جنسي ځورونې مجرم پیژندل شوی او د نیولو حکم صادر شوی دغه حکم عملي کړی د شوزو په چارو کې د سازمان د سرپرستی مدیر د تیر کال د زمري ریاست پر 19 ازادي راډیو ته ویلي چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم عملي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغان شوزو شبکوي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزی ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. دغه شبکې نن په یو غونډه کې ویل چې حکومت باید د سولې په ټولو تصمیم نیولو کې شوزو ته ونډه ورکړي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي. فیروزه جانې، د افغان شوزو شبکې ولې د عکس العمل شولې دی؟ هلدا چې حکومت وایي چې په مرکزی ټیم کې شوزو ته ونډه ورکړې ده.
مننه. افغان ښځو شبکې چې په دې کې نن البته دوی یو کانفرنس نیولی وو، یو شمېر ښځې هم پکې راټولې شوې وې. دوی خپل نظریات رسنیو سره شریک کړل. دوی وایي چې ځکه یې دا موضوع یادونه وکړله چې شهلا فرید چې مخکې د دغه ټیم غړی وه او اوس لرې شوې ده، پر ځای بل کس ټاکل شوی. دوی وایي چې دا میرمن د افغان ښځو همدارنګه مدني ټولنو د ځوانانو د استازي په توګه تللې وه، ځکه چې په خبره دا د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه درلوده او یا هم کوم سیاسي ګوند یا کوم سیاسي نه چا ملاتړ نه کوه، ځکه له دې ټیم نه لري سوي. دا دوی غوښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي په ټیم کې، بلکې د دولت پالي شورا کې همدارنګه د ملي مصالحې شورا په جوړښت کې هم باید خود ته ونډه ورکړل شي او د سولې اړوند ټول هغه تصامیم چې نیول کېږي هغه کې د خزو ونډه پر مفهوم اوسی او داسې اوسی چې خزه هم په تصمیم نیونه کې هغه خپل نقش ولري. مثال سه دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې البته باید وایم چې طالب او بخي افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سب خبرو کې یادونه کړې و چې دوی په دغه مذاکراتي ټیم کې د ټولنې ټول اقشار ته پکې نظر کړای ده په پام کې نیولې دي او څو خزه اوس هم دی په ذکرتی ټیم کې دا د خوځو نمائندګي کوي چې البته د خوځو غوښتنه واتی باید خوځو ته هم په دې ټیم کې باید وانډ ورکړل شي. د په داسې حال کې د طالبانو تازه د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو ټیم یا یو پلاوی پاکستان ته سفر کړای څو شیبه وړاندې دغه دفتر وایان سهیل شاهین راته وویل چې دوی په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی همدارنګه د افغانستان د چارو د پاره د پاکستان خاص استازي صادق خان سره وکړي او د افغانستان د سولې همدارنګه تجارت او ځینو نورو مسایلو باندې باور سره خبري وکړه. مونږه هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم ولرو یا د غوي دریس ولرو چې اوس د طالبانو نه په رسمي بڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره د طالبانو ویان کړی دا چې په رسمي بڼه بلنه ورکړل سی او هغه یالت سفر کړی افغان حکومت په دې اړه څه وای. البته باید یادونه وکم افغان حکومت په ځنګړی توګه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت موږ په تمه کړی او تر اوسه جزئیات نه دي سره شریک کړي.
ډیره مننه د فیروز عزیزی په راپور کې موردل چې د افغان شوزو شبکه وای چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکز شي ډله کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی خبرې.
د افغانستان د مالی وزارت د ملي وایدو د کمیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې د 1999 مالی کال تر سومبلی میاشتې پورې 103 میلیارد افغانۍ راټولې شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 14% واید رقم شوې دي. نوموړي د وایدو د کمیدو لامل داسې په ګوته کړ:
103 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي. تیر کال په همدغه وخت کې من تقریبا 121 میلیارد افغانۍ راټول کړې وې چې 14% تفاوت خي، یعنی زمونږ عواید کم شوې دي. او دلیل هم تاسو ته معلوم و، د کورونا مرض و، سرحداتو تړل و، د تجارتي فعالیتونو بندیدل و، کمیدل و.
ښاغلی مسجدی وایي چې له دې جملې 401 میلیونه له مستفیتونو، 694 میلیونه له مالیاتي عوایدو، 1,340 میلیونه له غیر مالیاتي عوایدو او 3,114 میلیونه له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. د مالی وزارت ویان وایي هڅې روانې دي څو د مالي کال تر پایه عواید زیات شي او ټاکلی هدف 208 میلیارد افغانۍ ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کاپیسا کې 120 کرنیزې پروژې تطبیق کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د ممیزو 40 خونې، د پیازو د زیرمې 30 خونې، د میوو او سبو د وچولو 50 لمریزې دزګاوي، د میوو د ساتنې لپاره 12 سړې خونې دي چې د جوړولو کار یې په چټکۍ سره دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي په خاطر تطبیق کیږي چې له یوې خوا بازار مدیریت شي او له بلې خوا د بزګرانو عاید زیات شي. د دغه پروژو ټول لګښت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بودیجې له لارې 140 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او دغه پروژې د تګاب، نجراب، کوبند، د کاپیسا لومړۍ او دویمې برخې ولسوالیو او په محمود راقي کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 450 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاسته. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تسیخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې را سره دي. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بلاروس په پلازمینه مینس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد په یو پراخ لاریون کې له 100,000 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په مینس کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوی. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډک کې ښکیل شي تیت پراخ شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزی برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پرله پسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و، په تلګرام کې په یو خپره شوي ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یو هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او توپک یې په لاس کې و، د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څېر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پوځ ته امر کړی چې د جنگ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې اوسي. په دې توګه د احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې ادا کوي په ترسره شویو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلي وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي، او د لوکاشنکو پر هغې وینا چې ویلي د بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې، نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري، او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیا او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسا وتلي د اپوزیسیون مشرانو تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاوروف ویلي چې موسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی، او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
په جرمنی کې میشته افغان سندرغاړي آسیا مهرابي غواړي افغان ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي. اجمل تورمند راپور لري چې د اغلې مهرابي په یوې سندرې پیلېږي.
آسیا مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
د دې اوریدو د پاره څنګه لري، د دې لیدو د پاره څنګه لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له 6 کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي، او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې 4 کمپوزې جوړ کړې دي چې 2 شعرو نورو ته سترګې په لارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کمه، او دغه را رسیدلې 4 شعرونه یا راکړل شوي 4 شعرونه، یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچی دی، او بل د نګینې اتمنځی دی، او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. لدی ڈلی فرشتہ صالحی وائی
تبندی ماشمان پر ذہنی رشت کی تر ہر سا غیزمن لوبی او سندری وی سی متاسفانا ماشمان زینی بی برخ خیدی زپدی بانی پورا باول لرما سی دا سندری بی دیری سی دا بیو خ پایلی
مخ کی هم یوش میر سندرغارو لکه فرهاد دریا بریالی ولی شفیق مرید او یوش میر نورو دا افغان ماشمان لپارا سندری ویلی دی خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی او سیاجانه په خپله یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي ماشومان دغه ترانې ډېرې زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووایي
ل دې سره د لاسنیوي بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز ل سیفی الله ستانک زین اوري
د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمېر افغان ځواکونه محاصره کړي د پنچیر مرستیال والی امین صدیقی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه هغه وویل د پنچیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمېر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثری وسلې لري دغه عسکري سار کړي د بازارک د سنګانه کلی اوسیدونکو د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په غبرګون وتلی وو پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قومندان ټاکل شوې همت روسلغه د کابل امنیه قومندان شو چې په خوانی امنیه قومندان امان الله واحدی په کابل کې د نامنه یو د ذاتی دوب خاطر لري شو سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک اوبو تر څخه ورسته په شګیلا باکتری اخته شوی چې د خونی نسناستی لامل کیږي او تمه ده د بلاروس د ولسمشر اومده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سټیفن باګن سره په لیتوانیا کې وګوري
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ ازادي رادیو ډاٹ کام د اونۍ په بحث کې د کابل د نا امنیو پر علتونو بحث سوی دی مخکې تر دې چې دغه ګردې میز خپور سي د کابل چوبره چاپ رسپانو ته ناجیه صفایي کتنه کوي
هشت صبر اسپانی د پاکستان لوري په تونلارو ډلو د بندیزونو په موضوع لیکنه کړې ده په سرمقاله کې دا شوی چې پاکستان دا کار د خپلو شخصي اهدافو له هغې ډلې اقتصادي موخو لپاره ترسره کوي اسپانی لیکلي پاکستان هیڅکله نړیوالو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې خو اوس په ظاهره کې د پیسو وینځلو د سار یوې ادارې تر فشارونو لاندې دا بندیزونه لګوي سرمقاله کې راغلی پاکستان هڅه کوي چې په طالبانو او د القاعده شبکې په مشرانو د بندیزونو په لګولو سره له مالی اقدام څخه ځان وژغوري پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف آی ټی اف له خړ نوم لرنه د وتلو لپاره تر فشار لاندې دی افغانستان ورسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې باندې نیوکه کړې او لیکلي چې دا هوکړه تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکوي ورسپانې ادعا کړې چې دغه امتیازات ځکه ورکول کیږي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د جمهوریت تر چتر لاندې عادي ژوند ته دوام ورکړي د سرمقال لیکونکي په باور دا ډول هوکړې نه یوازې د طالبانو د کړنو مخنه نیسي بلکې هغوی ته دا فرصت هم ورکوي چې د یو سیاسي ځواک په توګه میدان ته راودانګي او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د علیپور په نامه د یو غیر مسؤول کس په بیان ویلو ټینګار کړی ورځپاڼې ادعا کړي چې دغه غیر مسؤول وسلوال د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د کندهار 15 اوسیدونکو تښتولي او تر دې وړاندې هم ناقانونه کړنې کړې دي سرمقاله کې ټینګار شوی چې علیپور په یوازې توګه دغه کار نشي ترسره کولای بلکې په وینای د نوموړي تر شا نور لوري هم ولاړ دي چې حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي سرمقال لیکونکي په هغو چارواکو هم غږ کړی کوم چې د علیپور د خوشي کولو ضمانت یې کړی او لیکلي دغه چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري چې نوموړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت ته چکرې
نظام پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
کابل نږدې هر ورځ د وی چاودنې شاهد دی. ولایتونه هم نږدې لوړته برخلیک سره مخ دي، خو په یو توپیر د ډیرو چاودنو مسؤلیت نه منل کیږي. او هغه چې په لویه کچه کیږي لکه په کابل کې د سه شنبې د ورځې راکټي بریدونه چې پنځه حوزې یې په نښه کړي، پړی داعش ډلې ومنله. هغه ډله چې د افغان حکومت لخوا ملا ماته شوې بلل شوې او د ډیرو مهمو مشرانو د وژنې او نیونې خبرې هم ورکړی دی. ځینې پوښتنې مطرح کیږي چې د دې ډلې د مهمو مشرانو د نیونې او وژنې سره سره بیا هم ولې دا ډول بریدونه کیږي. روان کال نسبت د طالبانو په پرتله خونړۍ حملې داعش ډلې کړي. په کابل کې د سکارو مذهبي عبادت ځای په نښه کول، د ننګرهار په محبس برید او ځینې نورې حملې چې ډېر تلفات یې درلودل د دې ډلې لخوا شوي دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راسره میلمانه شنونکی کابل خان تدبیر، شنونکی عبدالباری عارض او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب دي. زه خپلو درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. بحث به زه له ښاغلي تدبیر صاحب نه پیل کړم. اوله کې تدبیر صاحب، لوی بریدونه مخکې تقریبا یوازې طالبانو کول، اوس د داعش لخوا د دې بریدونو کول څه ښایي؟ آیا بله جګړه تر بل بیرغ لاندې پیلیږي؟
مننه. سلام تاسو او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه د فکر کوم په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلنه غمیزه حکومت کې چې تر ډیره بریده پورې د افغانستان ګاونډ ښکېل ده او هغه دا پروژې په قرارداد باندې اخلي او تمویلوي یې، افغانستان کې د جنگ د ختم آثار تر اوسه د داعش له هغه سره یو ځای دي. حزب ولایات او ځینو نورو نومونو تر عنوان لاندې کومې پروژې چې را څرګندېږي، په دې کې د افغانستان ګاونډ ده. موږ په دې باندې پوهیږو چې دغه څوک چې مسؤلیتونه اخلي په حقیقت کې هغه مرجع افغانان کاملا دقیق په دې مسله باندې پوهیږي چې کومه مرجع چې چا ته وغواړي مسؤلیت ورکړي هغه په هغو باندې اړیي او د هغو تر عنوان لاندې مسؤلیت اخلي. په حقیقت کې دغه ډلې تاسو یو د کډادې سیمې جغرافیا لیک مطالعه کوي، دلته موږ خلاص سرحدات نه له مرکزی آسیا سره لرو، نه له ایران سره لرو، موږ له یو هیواد سره خلاص سرحدات لرو چې هغه د ډیورنډ کرغړنې کرښې آخوا لوی لاس لري او هغه د غوب کنټرول کې ده. دغه پروژې معمولا هغمل ته ډیزاین کیږي او په دغه تیر پنځه څلوېښت کلنه غمیزه کې په افغانستان کې د دوی لخوا نه دومره لوی ظرفیت روزل شوی ده چې هغه هیڅوک، یعنی داعش طالب هیڅوک د هغه شاته ونه درېږي. دوی د دې توانمندي لري چې په افغانستان کې دغسې مسایل لکه پرون د افغانستان د ازادۍ د استقلال د ورځې جشن، د کابلیانو خوشحالي بېرته په غم اړول او بې ګناه خلک وزل او زخمي کول، دوی د دې لپاره یو لوی ظرفیت لري چې له پخوانیو مجاهدینو رانیولې بیا تر ننه ټول ډلې چې له دوی سره په دې مسایلو کې ښکېل دي، په دغو کې د دوی خپل ظرفیت وجود لري او دا کار کیږي. هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یوه بله پروژه د جوړېدو په حال کې ده چې هغه باید همدغه جنگ ته ادامه ورکړي. دا چې هغه به داعش یا به کوم بل نوم ولري، ولې زه فکر کوم چې جنګیالي او ظرفیتونه به همغه وي چې په تېر څلوېښت کاله کې دلته آمده شوي دي او د دوی لپاره کار کوي.
ډېره مننه تدبیر صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم. اریان صاحب، تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. زما پوښتنه له تاسو دا ده چې د وروستیو نامنیو چې نږدې کابل کې هر ورځ دوا یا هم یو چاودنه کیږي، د دې سربېره راکټي بریدونه کیږي، ولایتونو کې هم نږدې همدا حال دی، دلیل څه شی دی؟
سلامونه تاسو ته. د فکر کوم د تاوتریخوالۍ مسؤلیت طالبان ته مربوط کیږي چې هغه یو لوی چتر ایجاد کړی دی. پرونی حمله او نننۍ حمله دا ټول دغه نوی موج د خشونت ده چې طالبان رامنځته کړی دی او غواړي چې د خلکو په روان باندې لوبې وکړي او دا یو د رواني په لحاظ باندې خلکو ته یو اغېزه واچوي. نو په دې اساس باندې د دې مسؤلیت زمونږ په فکر باندې د طالبان ته مربوط کیږي او مونږ هم خپل اقدامات کړي دي مخکې له مخکې او په دې برخه کې یو لوی شبکه هم مخکې نیولې دي چې دوی د ماینونو په ساز کې دخیل وو او هغوی ورک شبکې هم فکر کوم چې د هغوی په تبانۍ باندې غواړي چې دغه موج د خشونت افزایش ورکړي. نو دا تاوتریخوالی دا افزایش ورکی دا یو روانی موجده دا موقع فکر پاس
آریان سیپ دا تدبیر سیپ خبر تاسی واو ریدی اگه ویلی چه ظرفیت دا جگری که پا افغانستان کی کی گی البته هدف لدی دا ظرفیت دا جگری نا دا غا تاوتریخوالی دا چل افغانانو سره کی گی یو بستر ده او تاسم دغه بستر تقریبا په خپل خبرو کې طالبان یاد کړه که طالبان داعش بیا څوک دی چې مسولیت مني لکه د راکټي بریدونو مسولیت چې په کابل کې 15 حوزې په نخې کړی
دا منبع ډیر مهم ده چې منبع د تروریزم کوم ځای ده مونږ تاسو ته معلوم ده چې منبع د تروریزم مونږ په سیمه کې کوم هیواد ته که داعش که طالب وي که لشکر د طیبه وي که القاعده دا ټول فکر کوم چې یو نږدې اړیکې ځان سره لري او غواړي چې د تاوتریخوالۍ افزایش ورکړي زمونږ په فکر باندې چې هر څوک خشونت رامنځته کوي لوی چتر طالبان مسؤول ده که دا داعش هم مسؤلیت ومني او طالبان مسؤلیت نه مني د مونږ په فکر طالبان مسؤول دی او د مونږ موقف د داعش د نورو توریستي ډلو پر وړاندې زمونږ موقف واضح ده مګر د طالبانو پر وړاندې هغه حسنیت چې مونږ ښیو هغه باید یو منفي برداشت نه وشي دا یو
حکومت نیت خائی وای چې د چتر یا بستر را جوړون کې طالب دے او بیا لدی حسنی نیت د داعش په نوم باندې کې استفاده کیږي او خلک پکې وژل کیږي فکر نه کوي دا خپل د افغانستان د خلکو سره یو ډول ظلم دی
بالکل دا خشونت دا موج دا خشونت دا یو لوی ظلم دا لوی
خدا ظلم یعنی تقریبا چې تاسو ورته توجیه ورکوي په دې ډول الفاظو سره
نه منظور می ده چې د دغه موج د خشونت څوک چې مسؤلیت هم نه اخلي او څوک چې داعش په نوم مسؤلیت اخلي موږ فکر کوو چې دا ټول یو دی یعنی ځان سره ډېرې نږدې اړیکې لري دی چې بله اړیکې خو دا کار نه شي کولی دغه زمینه څوک برابرې زمینه خوازی د طالبان برابرې طالبان دغه زمینه را مرسته کی او بل توریستی ډلې چې پاکستان ته مربوط کیږي هغوی راځي او خلک وژني او حکومت فشار لاندې راوړي نو په دې اساس دا ډېره واضح خبره ده چې موقف د مونږ د موقف د طالبانو پر وړاندې هم واضح ده داعش د نورو توریستي ډلو هم واضح ده مونږ روزانه هغوی پر وړاندې مبارزه کوو قرباني ورکوو تر څو دغه زمینه د آرامش او ختم د جګړې پیدا شي
ډېره مننه اریان صاحب انشاءالله بیا هم تاسو سره ګرځم هر صاحب تاسو ته په بحث کې ښه راغلاست وایم زموږ د دواړو میلمنو خبرې مو واورېدلې داسې مال چې د داعش ډلې مهم مشران نیول کیږي د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست لخوا په تیره یوه میاشت کې د دوسو مهمو کسانو نمونه واخیستل شول عبدالله اورگزی اسدالله اورگزی ابو مسلم خراسانی چې ووژل شو دوه نور مهمی ونیول شول داسې محل چې دا کسان یې هم نیول کیږي یا وژل کیږي کله چې اسدالله اورگزی ووژل شو په سبای په ننګرهار محبس باندې برید وشو در حال کې چې کابل کې راکټي بریدونه وشول نن د عبدالله اورگزی هم تیر ورځ عبدالله اورگزی د وژنې خبر ورکړل شو اوس له استخباراتي او جګړیز حالت څخه وضعیت څه ډول بیانولی شو هسته قوي ده که څنګه
تاسو ته او د میز ګډونوالو ته تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات په حقیقت کې زه غواړم چې خپل نظر باندې یو تفکیک درته توضیح کړم که داسې فکر وسي چې طالب او داعش یو دي دا اشتباه ده داعش یو نړیواله پدیده ده هغه یوازې په افغانستان کې عمل نه کوي نه په افغانستان مربوطه ده هغه په عراق کې مو هغه په سوریه کې مو هغه په الجزیره کې مستا هغه سره الشباب هم ارتباط لري هغه په ډېرو مملکتو چې د دنیا حتی په اروپایي هېوادو کې عمل کوي دا یو مرموزه ډېر د لوړ اقتصاد لرونکې پروژه ده چې رامنځته شوې ده او پر افغانستان کې داسې خودجوش ملی واجه نه لري بلکې یو وارداتي پروژه ده خو غواړم چې بل باریکي درته توضیح کړم هغه دا چې د دوستانو په صحبت کې هم ډېر منعکس وله چې ټوله د یوه ځای څخه یادي د پاکستان څخه رامنځته کېږي او دا د غو ظرفیتونه دي په دې هکله باید عرض وکم چې دا ډیره دقیقه خبره ده. اما دلته پاکستان په یوازې سر باندې دومره لوی پروژې د تطبیق نه اقتصادي توان لري او نه نظامي. دا د داعش موضوع چې په افغانستان کې مطرح شوی ده او تر هغه ځایه چې په جلال آباد کې ډېر کسان تسلیم هم شوه، د افغانستان نه و، ټوله د دغه ایجنسی و تر دغه خط واخوا ته، خاصتا د ورکزو ایجنسی ده، ټول هغه خلک و. اما دا سمه ده چې د پاکستان سره راځي، خو زه په دې عقیده یم چې دا لوی پروژه ده، په دې کې نور هیوادونه د پاکستان مرستندوی دي. یو که نوي په افغانستان کې طالب او امریکا تړون سره وکړي او په ډېر احتیاط باندې هغه مندرجات پلي کوي، نو په دغه وخت کې آیا د امریکا او پاکستان ته نشي ویلی چې دا داعش چې د کومه راوستی دلته؟ دا داسې نه دي چې یوازې د پاکستان کار دی، دا نړیوال کار دی. دا د ایدیولوژي د نگاه څخه د طالبانو څخه ډېر تفاوت
لري. عارف صاحب، بخښنه غواړم، یو وخت اسلام په یاد زما خو په یاد دی، نږدې میاشتو کې وړاندې حکومت یو خبره کوله، لوړپوړو چارواکو کوله او په ځینو سیاستوالو کې هم دا پوښتنه مطرح وه چې د سوریې داعش، د عراق داعش، هغه افغان داعش نه دی. اوس که یعنی ستاسې د خبرو په ضد باندې فکر کوم، دا مسله ده، یعنی داعش ډله هماغه ډله ده چې تاسې وایئ چې په عراق او سوریه کې کومرانۍ وکړه، خو په افغانستان کې هم هماغه ډول اوسي.
بله، زم په دغه عقیده یم، دا چې ما درته وویل چې نړیواله پدیده ده، دا د نړۍ په ډېرو هیوادو کې یو مرموزه پدیده ده، او دا مې هم درته وویل چې په لوړ اقتصاد رامنځته شوې ده، او افغانستان دا مې درته وویل چې وارد شوې پدیده ده. په افغانستان کې خود جوشه یا داسې ملي صبغه نه لري. نو زه د دندر تو ام چې اوس د دوی په افغانستان کې نو څه کوي؟ د دوی د سوریې او د افغانستان د اهدافو تفاوتونه، دوی دوه هدف تعقیبوي چې هغه په سوریې کې مو په افغانستان کې هم تهدید ورته متوجه کوي. یو هدف د ایران په وړاندې مقابله چې په هغه سلسله کې هغه زموږ پاتې میلیون هم شامل بولي، او یو د روسیې په وړاندې. په افغانستان ته د دغې پدیدې تحمیلول یا را داخلېدل په دغه دوه منظوره باندې رامنځته شوي.
ډېره مننه رسېب، ډېره مننه انشاءالله.
له همدې قبل هم روسیه ډېر د دې څخه تشویش لري.
هو، ډېره مننه رسېب، انشاءالله بیا هم زه اګر زموږ پوښتنه شته ده چې مطرح شي، خو زه به تدبیر صاحب ته دغه مسله مخ ته کښېږدم چې آیا له داعش زموږ تعریف یا زموږ د حکومت تعریف اشتباه دی؟ د ناري صاحب په څرګندونو ته په اشاره، او که فکر موږ کوو چې حکومت دا ډول فکر لري چې هسته یوه ده، یعنې هماغه طالب خو بیرغ بدلون، کوم تفاوت پکې دی؟ د نظریاتو اشتباه ده او که تعریف اصلا د حکومت دپاره غلط دی؟
ګوري، که چېرته د موضوع اصلي اړخ وڅېړل شي، د موږ دوس چې کومې اشارې درلودې هغه ډېرې دقیقې دي. داعش د افغانستان دپاره داسې سوژه نه لري چې هغه د افغانستان دپاره یوه کاملا پردي پروژه ده چې حتی د افغانستان سلامتیا او د هغه نوم نه مني. بنا ان د دې لپاره په افغانستان کې اوسېدا، په افغانستان کې د دې لپاره ځای پیدا کول دا ستونزمنه خبره ده، تر څو پورې چې له هغه سره لوی نړیواله اړیکه ونه وشي.
بخنوانم تدبیر صاحب، ساسي بحث قطع نه کوم، خبره مو په یاد وساتئ، که سوژنه لري په افغانستان کې او د اوسېدو لپاره دغه فکر مونږ لري، بیا نو څنګه کابل ته راځي؟ سوار لس راکیټونه له دوو موټرو توغه یو مهم مهمه حوزې ولي دا د څه لپاره؟
ګوري، د ما خبرې ته لږ دقیقه توجه وکړه. ار دا ده چې تر پلورن پورې د افغانستان خلکو که طالب ته جای ورکاوه، کور یې ورکاوه، طالب یې د افغانستان د ازادۍ جنګیالی باله، او هغه په خلکو کې له خلکو سره مناسبات، له خلکو سره ناسته ولاړه، له خلکو سره په کورونو کې خپلوي، دوستي، شناخت، دا یې ټول ورسره درلودل. ولې هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یوه نړیواله پروژه ده، او په سیمه کې د هغه تطبیقونکی هیواد پاکستان ده. خو د موږ دپاره په افغانستان کې د هغه اصلي هغه اصلي خبره ما درته وکړه چې دلته په تیرو 15 کالو کې یو لوی ظرفیت داسې جوړ شوی ده چې هغه د افغانستان د ګاونډ لپاره کار کوي او د هغو پروژې په افغانستان کې عملا که د هر چا سره عنوان لاندې وي. زه په دا پرونی راکټو بریدونو کې زه په دې باندې قطعاً مطمئن یم چې په دې کې هیڅوک نشته، بلکې هماغه ظرفیتونه دي چې په تېر 15 کاله کې د افغانستان د ګاونډ لخوا نه روزل شوي دي او دغه پروژه دوی ته ورکړ شوې ده. وری نن تاسو کې چېرته یو ارزونه له ځان سره ولرئ، ایس آی او دا شبکه ده چې نه فقط په افغانستان کې بلکې له افغانستانه د باندې په مرکزي آسیا کې، په چشنیا کې، په روسیه کې، حتی په بالکان او کپکاس کې دوی پروژې عملي کړي دي او دغسې پروژې د دوی لپاره عملي کول ډېره مغلق خبره نه ده. دوی تر ټولو لوی ظرفیت چې دوی لري هغه دوی په افغانستان کې راوځلی ده. په افغانستان کې په تېر 40 کاله کې د موږ د امنیتي ارګانونو له لارې هلته چې کوم کار شوی ده په ډېر تعصب سره هغه ډېر ضعیف او دلته تر ډېره بریده پورې داسې څوک دي پکې چې د افغاني ګټو په ځای نورې ګټې ورته محترمې دي، د نورو ګټو زیات ساتندویانه کوي او دوی د افغانستان د ګټو هغه واضح دریض ونهنیولی شوی. موږ په دوامدار شکل سره له هغو سره همکار یو، موږ له داخل نه همکار یو، په دې کې هېڅ شک نشته. دا د دې خبره نه ده چې موږ په دې باندې لوی بحثونه ولرو، موږ په دې باندې پوهېږو د مسلکي خلکو په حیث باندې. زه د یو پوځي د یو داسې پوځي چې دوامدار مې په همدغه رشته کې کار کړی ده، زه په دې باندې پوهېږم چې د یوې دغسې موضوع هغه
ریخه چیرې
ده، علایم د هغه تطبیقونکی قوت او د هغه هغه رزیدنت قوت او د هغه د پاره موقت استخدام شوي افراد او اشخاص د کوم ځای نه را پیدا کېږي. افغانستان کې په تېر 15 کاله کې هغه پروژې چې په ابتدا کې د فرکلودو علیشنګو پنجشیر ولسوالیو نه د داود خان په زمانه کې شروع شوي دي، له هغه وخته چې په دغه ظرفیت باندې کار کېږي تر دننه پورې بیا په افغانستان کې لوی مهاجرتونه د شوروي له یرغل نه وروسته لوی مهاجرتونه رامنځته شو. افغانان په لوی لاس باندې د افغانستان د دښمن په لمن کې ولوېدل او نن هم مخ په تېرو 40 کالو کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف باندې موږ یو څه چې ونه شوی کولی او هغه د موږ د پاره غمیزه ده، هغه موږ افغان د پردي ګروګان نه راونه یو تر څو پورې چې دغه افغان ته له پردي ګروګان راونه باسي، تر څو پورې چې د هغه افغان په چې د خط هغې خوا ته تر ګروګان لاندې ده هغه له د ګروګانونه باسي، او تر څو پورې چې ته د دغسې مسایلو مشخص ځواب ونه لرې. لکه ګورې موږ په بولدک کې تصادفي یو جنګ د افغانانو په وژلو باندې رامنځته شو د دوو قوتونو ترمنځ، ولې د هغه په دوه مورد باندې د هغه قیمت موږ په ننګرهار کې ورکړه. دغسې پروژې چې تمویلېږي او یا سرته رسېږي د هغه شاته یو لوی قوت موجود وي چې هغه قوت د پخوا نه دلته لوی ظرفیتونه لري. دوو ګاونډیو هېوادونو په افغانستان کې دومره لوی ظرفیتونه جوړ کړي دي چې د هغه مهارول برعلاول دي چې موږ په تېر 40 کاله کې هېڅ ونه شوی کولی. داسې احساس کوم چې په نږدې راتلونکي کې که موږ چېرته په افغانستان کې یو قوي نظام ونه لرو، موږ به ونه شو کولی چې د دې له اهدافو سره مخ په داخل کې مبارزه
وکړي.
په دغه مبارزه کې تر ډېره بریده د موږ امنیتي قوتونه او موږ استخباراتي کشتي قوتونه یا کمزوري وو یا هغو ته په لوی لاس د لویانو لخوا دا اجازه نه ده ورکول شوې چې په همدغو هدفونو باندې دوی خپل عملیات ترسره
کړي،
کله د حقوقي بشر تر عنوان لاندې، کله تر نورو عنوانونو لاندې، کله د حزب و تنظیم تر عنوان لاندې، کله د ژبې او منطقې تر عنوان لاندې. له دې سره مصلحت شوی ده او هغه مصلحت نن دومره لوی شوی ده چې تاسې د رئیس جمهور د سوګند مراسمو نه را په دې خوا ګورئ چې یوه سراچه راځي د کابل د ښار د منځ نه د کابل په ښار باندې.
ډېره مننه طبیع زم غواړم چې همدغه بالکل تدبیر صاحب زم غواړم چې همدغه موضوع اریان صاحب سره مطرح کړم. اریان صاحب، یوه کلیشهي پوښتنه همدغه ده، ډېر کله له تاسې نه کېږي په رسنیو کې چې موټر څنګه ساسې له چیک پوینټ ته را تېر شو، څه ډول ساسې پولیس ونګم، ځکه چې دغه دوی څوارلس سوانه چې له دوو سراچو تېرې فایر کېږي، حتما ناسته ښکاري، اوسپنه ده، چپلکی نه دي چې تاسې نه تېره شي. زه دا پوښتنه نه کوم، پوښتنه اساسي دلته را مطرحه ده چې تاسې برسیرن یا هماغه سرسري موضوع راخلی، اما هغه چې بیخجن مسائل دي چې د تمویل برخه ده، د راتګ مسئله ده، ځای پر ځای کېدل دي، دا نه پلټئ. ولې دې ټکو ته پام نه کېږي؟
تعریف د خشونت او تاوتریخوالي نه چشې ده. مخکې ما ویلي چې طالبان او داعش یو ځان سره یو نږدې اړیکې لري، دا په دا معنا ده چې زموږ تعریف د خشونت دا ده چې څوک د خلکو وجل د تاوتریخوالي رامنځته کول، دا د خشونت تعریف ده او دا یو ډېره نږدې رابطه ځان سره لري او لري چې طالب او داعش او نور تورستي ډلې دي. بل دا چې د تورستي ډلو تفکیک دا ده چې طالب یو داخلی موضوع ده، بل داعش مخکې زمونږ مشران هم اشاره ورته وکړه چې داعش یو سیمه ییزه او نړیواله پدیده ده. خو داعش په افغانستان کښې هم اوس فعالیت لري چې دی نږدې راستل طالبانو سره رابسته کړي دي، یعنې دین ځان سره د تاوتریخوالي په برخه کښې همکاري کوي. بل جنګ خو تخمیلي ده، مونږ تاسو ته جنګ تخمیلي ده او د مونږ تعریف د دښمن نه څه شی ده؟ مونږ څه رقم د دښمن تعریف وو؟ د مونږ په فکر او د امنیتي سکتور په فکر باندې دښمن هر هغه څوک چې زمونږ خلک وژني هغه زمونږ دښمن ده، زمونږ دښمن ده او مونږ به د هغوی پر وړاندې خپل اقدامات کوو. او که دا طالب وي، دا داعش وي، دا هر څوک شي، د یو لوی تعریف محسوب شي او خلکو د خلکو وژنو خاطر باندې اقدام وکړي،
ډېره مننه. زه به د خپلو دوو نورو مېلمنو تدبیر صاحب څخه او عارف صاحب څخه که لنډ لنډ ځوابونه را ته راکوي د یو سم تفکیک په خاطر باندې، که هغه په کور دننه اوسي، هغه ډول چې عارف صاحب او تدبیر صاحب دواړو ته اشاره درلودله، د یوې لارې په توګه باندې حد اقلا چې صحیح حل لاره را مطرح شي یا وشو کولی په کور دننه د ځینو جهتونو څخه، هغوی چې ملاتړي بلل کېږي یا د جګړې لپاره بستر برابروي، دا وایي د پاره اقدامات وشي، بیا هم په کلي شکل باندې د دې ډول هغه اصلي هسته چې دا د دې ډول بریدونو هغه له منځه یوړل شي، د حکومت د پاره به ستاسې مشورې څه وي؟ تدبیر صاحب تاسو او په سیاره صاحب لنډ لنډ ځکه ځواب کرا کړئ مهرباني.
ګورې، موږ دا اوس له ناټو سره او له امریکا سره امنیتي تړونونه لرو، په همدې شکل سره نور نړۍ نور هیوادونو سره مخ کولای شو. په ډیرو واضحو الفاظو له همدغو هیوادو سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو له ادرسه خپل ټول مشکلات په مشخصه توګه باندې مطرح او د هغونو د هغه جواب غوښتونکي واوسو. یوه خبره، دومه خبره، په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ارګانونو کې ژوره اصلاح او د هغو ته په هغو کې د داسې افرادو اشخاصو استخدام چې هغه د افغانستان ګټو ته تر بل حد سژمن وي او هغو ته خلاص لاس ورکول. دا اوس زموږ وزیر داخلي، وزیر دفاع، زموږ د ملي امنیت رئیس دا یو هم په خپلو کړنو کې آزاد لاس نه لري تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې آزاد ونه اوسي، تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې ملي برخورد له مسایلو سره ونه لري، تر هغه وخته پورې موږ نشو کولی چې دغو غبیزو مخه ونیسو.
ډېره مننه عارف صاحب، مهرباني.
زه فکر کوم چې د حکومت لپاره ډېره اړینه ده چې څونه چې ژر امکان لري دا اساسي حل لاره ده، څونه چې ژر امکان لري بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني، دغه د بنجانو د خوشي کېدلو لړۍ پای ته ورسوي او ژر تر ژره د طالب سره داسې یو موافقې ته ورسېږي چې افغانستان یو موټی کې متشکل کې په هغه صورت کې د داعش موجود وي، خو ډېر به په ضعیفه حالت کې وي او په تدریج به د منځه ولاړ شي، ځکه چې طالبان ډېر سخت جګړې په ډېرو ولایت کې د داعش تره کړي.
ډېره زیاته مننه. او اریان صاحب، آیا د دې ډاډ څومره خلکو ته شته دی چې د هغو هستو د لمنځه وړلو لپاره کار کېږي چې د دې ډول بریدونه اصلي عامل دي؟
موږ خپل اقدامات کړي دي مخکې او اوس هم د امنیتي تړون په اساس زموږ پلانونه ډېر منظم روان دي. زموږ ټول شبکې په دې برخه کښې فعاله دی، ځینې شبکې موږ نیولې دي او ځینې نور هم تر تعقیب لاندې دي چې موږ د انکشاف په لحاظ باندې دا جزئیات ځان سره ساتو او انشاءالله تر انکشاف وروسته
دغه جزئیات سره او خپل ادوال سره بشریکو
د پوزي چارو شنون کې عبدالباری عارف صاحب، د پوزي چارو شنون کې کابل خان تدبیر صاحب، او د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب. لتا سي درې واړو ډېر مننه چې په باس کې مور سره ګډون کو درن واړو کې تاسې هم په پاک لاس فارم علامه بشه خلای پما
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث